tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرښه ده. له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. اوریاخیل صاحب، ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه، له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
السلام علیکم ښاغلی منیف صاحب، تاسو ته او د سپیس خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته. خغلی منیب صاحب، لومړی موضوع دا ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د قطر په منځګړیتوب دوحه کې خبرې پیلېږي. بل مثلا دا چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ملکي وګړو مرجوب لې خبرګونونه راپارولي. او وروستی مثلا دا چې د طالبانو حکومت بادغیس کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړی.
اوریاخیل صاحب، تاسو ویلی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د قطر په منځګړیتوب په دوحې کې خبرې پیلېږي. په پیل کې مهرباني وکړئ د دغه موضوع په اړه لوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
خپل مجلس ته ځینو رسنیو د خپل سرچینو له قوله ویلي چې ټاکل شوی د دغه خبرو په مخه له کابل څخه د طالبانو یو پلاوی د دغه د دفاع وزارت د وزیر په مشرۍ البته د ملاقات په مشرۍ قطر ته سفر وکړي. سرچینو ویلي چې ټاکل شوی د دغه خبرو پر تاس کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند پر غځېدو هم خبرې وشي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې د دوی لومړي وزیر یادونه کړې چې خبرو ته چمتو دي. سرچینې ویلي چې قطر په منځګړیتوب دغه ټاکل شویو خبرو ته پاکستان هم بلل شوی دی. د قطر په منځګړیتوب د طالبانو او پاکستان ترمنځ دغه خبرې داسې مهال پیلېږي چې دوه لوریو د اته څلوېښت ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده.
اوریاخیل صاحب، تاسو ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې خبرګونونه راپارولې دي. که په پیل کې مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې افغانستان خواته څومره ملکي وګړي وژل شوي دي یا هم ټپیان شوي دي، او بل دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا په دې اړه څه ویلي دي.
غغله مجيب صاحب، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ او یو نامه ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړې له امله یوازې افغانستان له لوري شاوخوا ولس ملکي وګړي وژل شوي او درې سوه شپږ شپږ نور ټپیان شوي دي. یو نامه د طالبانو او پاکستان تر حکومت ترمنځ د اعلان شوي اوربند څخه د هرکلي تر څنګ له دواړو خواوو غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره پام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي شورا هم پر خپل اکسپاره د دې شورا د عالي کمشنر ورکا ټریک پر حواله لیکلي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د خوتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو لوري غوښتي چې سمدلاسه تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکي وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. د دې ترڅنګ دغه نخوتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم غوسه کړی دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دا نخته د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیرای بللای او ویلي دي چې پاکستان د خپل غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایل سره لاس او ګریوان دی. نو موري ټینګار کړای چې د پاکستان لپاره غوړه خبره ده چې تیرای ودروي او په خپل ځان رسنونکو پالیسیو بیا کتنه وکړي. په عین حال کې نوی دیاله کابل خپل متل اعلان کړی او پاکستان یې د تولستي دلو په قربتوب تورن کړی دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویان رنگهت چیسوال ویلي پاکستان له دې عمله خفه دی چې افغانستان په خپل خاوره په خپل وخت او غواکمنی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم طالبانو او پاکستاني ځواکونو نخوته پیښاري ویلي چې پاکستان تل د ور اوختو او تلفاتو بدل کې ملکی وګړي په نخه کړی دی. د ملکی وګړو د نخ کولو په اړه د ښکاره داس محل دی چې طالبانو اوس وخت کې د اته څلوېښت اوربند د اته څلوېښت ساعتونو لپاره له پاکستان لور سره اوربند اعلان کړی دی. د طالبانو وان زبی الله مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغه دوام وکړي چې مقابل لور بریتون کړی. خو د پاکستان صدر اعظم بیا خبرداري ورکړی چې طالبان د شخړې حل غواړي، نو په اته څلوېښت ساعتونو کې د اسلام آباد غوښتنې ومني.
اوریخیل صاحب، تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د طالبان حکومت بادغیس کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړی دی. که مهرباني وکړئ په دې اړه ووایئ چې دغه کس څوک و او ولې د قصاص حکم پرې عملي شوی دی، او آیا دغه موضوع ته غبرګونونه هم ښول شوي او کنه؟
ښاغلی مجیب صاحب، د طالبانو سترې محکمې په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د قصاص کوم حکم چې عملي شوی هغه کس اسماعیل نومیږي او د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ اوسېدونکی و. اعلامیه کې ویل شوي چې پر یاد کس د وسلې په وسیله د دوو کسانو د وژلو تور و. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي چې د قصاص دغه حکم د دوی د مشرتابه تر تایید وروسته عملي شوی دی. اخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لوري د قصاص دغه حکم عملي کولو ته په غبرګون کې ویلي چې دا کړنه ظالمانه او غیر انساني ده. هغه ویلي چې دا ډول سزاګانې د جرمونو د مخنیوي برخه کې اغیز دي. البته نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې په عام محضر کې له مرګ او بدني سزاګانو څخه د لاس واخلي. د وروستي شمیرو له مخې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسي دا یو لسم کس دی چې په لنډ ډول د قصاص حکم پرې عملي کیږي، او دا په بدغیس کې بیا دویمه پیښه ده.
مننه وریا خیر صاحب.
مننه له تاسو هم ښاغلی مینیټ.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.